اوریدونکو د مشاله ډیو پروانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ بهستی. وخت د غرمې 12 بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري پاکستانی افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ رواني خبرې او په کوټه کې د دزو بریدونه همدغه راز د پاکستان او هندستان اړیکی او کورنۍ او نړیوالو ورسپانو طبقتنه اهم کوو خو لومړی ورځو نجیب امیر ته چې تاسو سره تازه کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي د پاکستانی پلاوی سره په خبرو کې پرمختګ نه شوی. له افغانستانه د وزیرستاني کډوالو واپسی ځنډول شوی ده او روسیا وایي امریکایي او برتانوي چارواکي یو پخوانی روسی جاسوس ته د زهر ورکولو په اړه ناسم معلومات خپروي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تهمینه جنجوا په مشرۍ د ورغلي پلاوي سره د دوشنبه د ورځې په غونډه کې واړه پرمختګونه کړي، خو اساسي مسالې لا هم پاتې دي چې په اړه به راتلونکي خبرې دوام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال صبغت احمدي مشال لډي توویل د پاکستان له هیات سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ خبرې تر ډیره د افغانستان پر سولې او هغو مواردو راڅرخېدي چې د دوړو هوادونو ترمنځ همغږي زیاتوي. احمد زیاته کړه
ایسومین نشست پلان عمل افغانستان پاکستان
دا د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په اړه دریم غونډه وه. د پام وړ پرمختګ پکې ونه شو، خو واړه پرمختګونه ترلاسه شوي. اساسي مسایل اوس هم پاتې دي. هیله من یو چې راتلونکي کې به په اړه خبرې دوام وکړي.
د دوړو هیوادونو حیاتونه په داسې حال کې لیوبل سره ګوري چې ټاکل شوی دراتونکو جمعې په ورځ د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ یو هیات کابل ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه سفر وکړي. د پاکستان فوج وایي چې پرون په راولپنډی کې د امریکایي بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز د پاکستانی فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات شوی دی. د اپریل په 2 شوي دی ملاقات کې ترهګرو پر ضد روان جنگ باز شوی دی. د پاکستانی فوج لخوا خبرې شوی خبر پاڼې کې ویل شوی چې جنرال قمر جاوید باجوا د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز ته ویلي چې پاکستان د افغانستان امنیت ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې هندي پوځ په تیرو 2 ورځو کې په کشمیر کې د دوی په وینا بې ګناه کسان په نخښه کړي چې دوی د دې اقدام غندنه کوي. خو بل لوري ته هندي چارواکو پرون ویلي وو پولیسو روس سلاغې ډزې وکړي چې په زرګونو تعداد کې مظاهره کوونکي لارو کوڅو ته وتل او د هند خلاف شعارونه ورکړل او پر پولیسو یې د کاڼو ګزارونه وکړل. د هندي چارواکو په وینا په دې پیښه کې 3 هندي پولیس، 14 جنگیالي او 4 ولسی کسان وژل شو. بلخوا راپور نوای چې پرون په سرینګر او نورو خرګوټو کې د هړتال او ګرځبندیز لوجې بازارونه، دفترونه او سکولونه تړلي وو. د بلوچستان پولیس وایي پرون په کوټه کې 4 عیسوي مذهبه کسان په ډزو وژل شوي او د پیښې مسولیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبول کړی دی. راپور نوای دغه عیسوي مذهبه کسان په کوټه کې په ورکشه کې د سفر پر حال چې پر موټر سایکل سپرو کسانو مخ ونیوله او ډزې پی وکړي. په دې پیښه کې د یوې کورنۍ 3 غړي او د رکشې چلوونکي ځای په ځای مړه شول. د پولیسو ځای مشر معظم جان ساري رویټرز خبر ایجنسی ته ویلي دا یو هدفي برید ښکاري او دا د ترهګرۍ پیښه ده. په کوټه کې د مشال خبریال وایي په یو بله پیښه کې پرون د کوټې په قمبراني سړک د دوو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د شمالي وزیرستان چارواکو نن ویل چې د افغانستان نه د غلام خان لارې د وزیرستاني کډوالو د واپسۍ لړۍ لنن نه تر نامعلومه نیټې پورې ځنډولې ده. د چارواکو په وینا د دې کار لامل دا دی چې په تیرو 3 ورځو کې د کډوالو واپسۍ د نشت برابر وه. د شمالي وزیرستان چارواکو نن مشال ته ویل چې په لومړنیو 2 مرحلو کې تر 6000 پورې کورنۍ له افغانستان ستنې شوي او لا هم زرګونه نور د پکتیا په برمل، لمن او نورو سیمو کې پراته دي. د وزیرستان چارواکو د مشال خبریال ته دا هم ویلي چې پاتې کډوال د خوست ګلان کې امتزانونه ورسوي نو بیا به د واپسۍ انتظامات ونیول شي. دوی وایي له غلام خان پرته کومه بله لاره باندې د کډوالو واپسي ممکنه نه ده. دا په داسې حال کې ده چې کډوالو په وار وار مشال لډیو ته ویلي چې دوی ته د واپسۍ لپاره لنډې لارې پرانیستل شي. د افغانستان د کندوز ولایت د امنی قومندان عبدالحمید حمیدی وای په دشترچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو غونډه شوی هوایی بمباری کې د وو تاجکستانی او دوه پاکستانیو په شمول د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. نوموړي هغه راپورونه رد کړل چې وایي دا بمباری د یوې دینی مدرسې د فراغت په مراسمو شوي. خو بل پلو د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدی مشال ته ویلي چې دا برید د دې ولسوالۍ د دفتانو سیمې په یوه دیني مدرسه کې پر یوه غونډه شوې چې پکې ملکي خلکو وسلوالو طالبانو دواړو ته مرګ ژوبله وختې ده. طالبانو ویلي چې په هوایی بمبارۍ کې د مدرسې زده کوونکي او عام خلک وژل شوي دي. یو شمېر عامو خلکو چې د کندوز حوزوي روغتون ته یې د پیښې ټپیان رسولي هم مشال ته ویلي چې برید د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې په یوه دیني مدرسه کې پر یوې غونډې شوی دی او په قربانیانو کې د ماشومانو په شمول ملکي وګړي هم شامل دي. د روسیې یو لوړ پوړی سفارتکار پر برتانیا او امریکا تور پورې کړی چې په انګلستان کې یو پخوانی روسی جاسوس ته د زهر ورکولو په اړه دروغ او ناسم معلومات خپروي. دا پیښه تېره میاشت مخې ته راغلې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف ویلي چې د روسیې او غربي نړۍ ترمنځ ناندریان د ساړه جنگ نه هم بدتر حالت ته رسېدلی دي. د لاواروف څرګندونې د مارچ په 4 نېټه د انګلستان په سالزبری ښارګوټي کې سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته د زهر ورکولو د پیښې نه پس د روسیې او غربي چارواکو ترمنځ د بیانونو د تبادلې وروسته مخته راغلي. برطانیې، امریکا او د دوی اتحادي هیوادونو د دې پیښې په سر له خپلو هیوادونو 150 نه زیات روسي سفارتکار ویستلي دي. مسکو هم ځوابي کاروایي کړې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې تازه ژمنې هرکلی کړی چې ویلي اوس چې په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډله په لویه پیمانه د ماتې سره مخ ده، دوی به ډېر زر د شام نه امریکایي ځواکونه وباسي. لاواروف پرون وویل روسیه هغو نښو اندېښمنه کړې وه چې ترې جوتېده. امریکایي ځواکونه د فرات سیند په ختیځه غاړه کې داخلېدل. دا هغه سیمې دي چې دوی په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه پاکې کړې وې. د خبرونو پای.
اوردونکو دا نجیب احمد تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري، پاکستانی، افغان او امریکایي چارواکو د یو بل سره د ترګري پر ضد جګړې او افغانستان کې د امن په اړه خبرې کړې. دا بره سال کې دا چې ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم به کابل ته ځي. د دې چارواکو ترمنځ د خبرو په اړه یو کارپو وایي
کوم چې اشرف غنی صاحب طالبانو ته آفر ورکړی و چې خبرې اترې به وکړو، او کوم چې طالبانو تر اوسه پورې رد کړی نه دی نو ګمان دی چې په هغه باندې به هم خبرې کېږي.
په کوټه کې د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې د 4 عیسایانو په ګډون 9 کسان وژل شوي. د پاکستان بونو چارو وزیر وایي چې هندي فوج په تیرو 2 ورځو کې په کشمیر کې یو شمېر بېګناه انسانان وژلي. امریکی ملی مسلم لیگ او تحریک آزادی کشمیر ډلې د ترګری ډلې لشکرې طیبه سره شامل کړي. او د پښتونخوا ژغورني غورځنګ وایي د سیاسي او مدني ګوندونو په ګډون د یو شمېر خلکو ملاتړ لري.
مختلف د تاجرانو چې کوم تنظیمونه دی هغې سره زموږ ملاقات شوی دی. دا موجود د پېښور د تاریخ او تاریخي جلسې نارینه سره سره په ځانم په دې کې په ډېر غټ تعداد کې شرکت کوي او تاریخي شرکت پیدا غیم.
او په اسلام آباد کې هغه در وزنې کلتوري میله پای ته رسېدلې چې پکې د پښتنو د ټولنې او ثقافت سره تړلي شیان نندارې ته ایښودل شوي وو.
د دې مقصد دا دی چې د پښتنو چې کلتور کې کوم ښې خبرې دي هغه د خلکو مخې ته راشي.
نور هم یو شین موضوعات لرو له مشال ډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو، څرنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدلی چې پاکستانی، افغان او امریکایي چارواکو د یو بل سره په جلا جلا ملاقاتونو کې په سیمه کې د ترګري پر ضد جګړې او افغانستان کې د امن په اړه خبرې کړي. دا برا سال کې دا چې ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم شاه الله خان عباسی به د دې اونۍ په اخره کې کابل ته ځي. دا ملاقاتونه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز کړي خو طالبان لا هم مذاکراتو ته نه دي حاضر شوي. تفصیل د ملالۍ بشیر په دې راپور کې ورو.
په دوو جلا کتنو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تهمینه جنجوا په کابل کې له افغان چارواکو او د امریکې د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز پر روان پندې کې د پاکستان د پوځ له مشر سره ملاقات کړی دی. د اپریل په 2 سوی دی ملاقاتونو کې د ترهګرو پر ضد پر روان جنگ بحث شوی دی. د پاکستان د بهرنی چارو سیکریټری تخمینه جنجوی د افغانستان د بهرنی چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره په ملاقات کې د طالبانو سره د سولې لپاره په جوړسي پلان خبرې کړې دي. د افغانستان اجرایی ریاست ویاند جاوید فیصل پرون مشال رادیو ته ویل دوی دا پلان د واشنگتن او اسلام آباد سره په شریکه جوړ کړی او غواړي پاکستان پر طالبانو خپل اثر رسوخ وکاروي.
د افغانستان او پاکستان د ګډ عملی پلان په اعتبار چې د سولې لپاره به کار کوي موافقه کړې وه. په دغه پلان کې عمده موضوعات د افغانستان سوله، له تروریزم سره ګډه مبارزه، د اقتصادي فرصتونو څخه ګټه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ لپاره د هدفونو همغږي شامل ده. پلان دا دی چې په ګډه سره وروتوانېږو چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان همکارۍ ته تشویق کړی سو نو تشویق کړي چې مبارزه وکړي. د امریکا په لاسونو، د افغانستان په لاسونو او په ټولو کې زموږ د متحدینو په لاسونو په همدې هدف دی، په همدې هیله باندې کار کوو او امید لرو چې
پرون د سیمې امنیت په اړه یو بل کتنه په پندای کې وسوه. د پاکستانی پوځ لخوا خبرې سوی خبر پاڼې کې ویل سوی چې جنرال قمر جاوید باجوا د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر الیس ویل سره د اپریل په دوهمه خبرو کې ویل چې پاکستان د افغانستان امنیت ته ژمن دی. خبر پاڼې ویلي چې باجوا هیله شودلې نور شریک باڼې هم په سیمه کې مثبت رول ولوبوي. د سیمه ییزو چارو پو ایاز وزیر دا کتنې شی بولي. هغه وایي په افغانستان کې به د جګړې ختمولو لپاره د طالبانو سره مذاکرات هله یقیني سي چې شکیل هیوادونه هم د باور پر ځای کولو لپاره په اړه سپینې خبرې وکړي.
کوم چې اشرف غني صاحب طالبانو ته افر ورکړی و چې خبرې اترې به وکړو او کوم چې طالبانو تر اوسه پورې رد کړی نه دی نو ګمان دی چې پاغه باندې بام خبرې کیږي او پاغه با افغانستان هم د امریکا سره ضرور خبرې کړې وي. د خپدین چې دا غدا ته پوسه بغیر انکنډیشنل افر طالبانو ته ورکړي او داغه خبرې اترې پیل کول او ملاتړ پاکستان هم کړای دی. ما ته خو ښکاري چې دا ور به شاید د خبره ته جوړ شي.
ټاکل سوی چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د اپریل په 15 نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته ځي. یاد دی وی چې کابل پر اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور پوری کوي خو پاکستان دا نه مني او وایي که پر دغه وسلوالې ډلې کوم اثر رسوخ لري د سولې لپاره کارولای شي.
له طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هلی ځلې پر داسې وخت روانې دي چې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې افغان هوایي ځواک په دشت ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر یوې غونډې برید کړی. 15 وسلوال مخالفان یې وجلي او 10 نور یې جوبل کړي. خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا برید د دې ولسوالۍ په دفتانو سیمه کې په یوه دیني مدرسه کې شوی او یو شمیر ملکی وګړو همدغه راز وسلوالو ته پکې مرګ جوب لوړیدلی. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبري اعلان کوي.
د کندز په دشرچی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وسلوالو مخالفانو او ملکی وګړو ته مرګ جوب راوښتې ده. په دغه ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ ماسپښین 12 بجې د افغان هوایي ځواکونو د کندز د دشرچی ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو د ورغلي هیئت پر غونډه برید کړی. د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه هوایي برید کې 15 سنه وسلوال مخالفان وژل سوي او 10 سنه هم ټپان شوي دي. وسلوال مخالفانو 12 بجې د دشرشي ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې ورغلي هیئت سره غونډه درلوده او د افغان هوایي ځواکونو پر دغې غونډې برید کړی او په پایله کې 15 سنه وسلوال مخالفانو وژل سوي او 10 سنه هم ټپان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په وژل شوو کې د وسلوالو مخالفانو مهم کسان مولوي شاهد الله، مولوي بریال، مولوی ممتاز او مولوی زاهد الله هم شامل دي. هغه وای چې په دغه برید کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. په ورته وخت کې د شرچی ولسوال نصرالدین سادی بیوی چې دغه برید دغه ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې پر یوې دیني مدرسې د دستربندۍ پر غونډې شوی او په پایله کې 150 تنه ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
دغه برید دولس بجې د دفترانو په سیمه کې د اخونزاده پر مدرسه شوی او په پایله کې 150 تنه ته پکې مرګ ژوبله وکړې او په وژل شوو او ټپیانو کې ملکی وګړي او وسلوال طالبان شامل دي. د ښاغلي سادی په وینا چې دغه سیمه د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې ده، نو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د دقیقو ارقامو راټولول ستونزمن کار دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږیستئ اوریدونکو، زو کوټه ته په کوټه کې په بیلابیلو وسلوال بریدونو کې دولس کسانو ته مرګ جوبله اوریدلی دا چې پکې عیسایان هم شامل دي، چا هم تر دې دمه د بریدونو ذمواري نه ده منلې. نور تفصیل په دې راپور کې. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تېره ورځ د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې د څلورو عیسایانو په ګډون نه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. وژل شوي عیسایان د ایسټر په خوشحالیو کې د ګډون لپاره له پنجاب څخه ورغلي وو. تېر ماښام د کوټې او ارباب کرم خان روډ ته څیرمه پر شاه زمان سړک له ناڅرګنده وسلوالو خوا پر یوه رکشا ډزې وشوې، چې په نتیجه کې یې د یوې مېرمنې په ګډون څلور کسان وجل شول او یو ماشوم ټپي شو. له دې وروسته پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسیدلو د پلټنې کار یې پیل کړی، خو څوک نه دي نیول شوي او نه هم چا د پیښې ذمواري منلې. د سریاب د پولیسو مشر نور احمد رند پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې په پیښه کې د وژل شوو درې کسانو تړاو د پنجاب صوبې له ګوجرانواله ښار سره دی او دوی د ایسټر په خوشحالیو کې د برخ اخیستو لپاره په کوټه کې د خپلوانو کره ورغلي وو. د نوموړي په وینا چې د اغیزمنې کورنۍ له چا سره دښمني نشته او داسې بریښي لکه چې دا یوه هدفي وژنه وي. بلخوا عیسایانو له حکومت په پیښه کې د لاس لرونکو پر ضد د قانوني ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. لو د کوټې په کمرانی سړک د دوه ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د یو پولیسوالا په ګډون 15 کسان وژل شوي او دوه نور جوبل دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
مشال لړیو ته غوږ استودونکو، د پاکستان انتخاباتو کمیشن د سیاسي ګوند په توګه د ملي مسلم لیگ په نامه ډلې له رجسټر کولو انکار کړی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملي مسلم لیگ او تحریک آزادۍ کشمیر ډلې له ترهګر ډلې لشکر طیبه سره یو ځای کړی دي. دغه اعلان یاد وزارت پرون کړی دی. همدارز دی د پاکستان الیکشن کمیشن ویاند الطاف احمد وای دوی دغه تړاو په اړه له کورونا چارو وزارت څخه نور وضاحت غوښتي. زمونږ همکار بشیر غواخ نوموړي سره مرکه کړو، په سر کې ترې پوښتنه کړي چې دې وضاحت غوښتنې تفصیل څه دی. نو هغه وای
د دې مختلف وجوهاتو باغي وجوهاتو خلکو بلا ډېرې خبرې میډیا پرنٹ میډیا الیکٹرانک میډیا په دې خبرې کولې. لہذا الیکشن کمیشن د دوی کې څولې د انټیریئر تھا د پاکستان انټیریئر منسٹر چې تاسو په دې باندې خپل غرا کوي چې موږ رجسٹریشن غواړي. په دې کې بیا انټیریئر ویچ یو لائن فورسینګ ایجنسی یو نیمه داسې ده چې هغه په دې باندې ریزرویشن لري، تحفظات لري، لہذا تاسو دا ڈیلے کا ان بدیو وجہ نے منگل یہ لاغی کلیئرنس وشی دی آباد آغی کار کی گی.
الطاف احمد صاحب، نو کلیئرنس بھائی سنگ کی گی تاسے کم ان دیکھنے اور پختنے لڑے چی غواڑی دوی جواب کی
اغم انٹیریئر منسٹر دلی کلی دی انٹیریئر منسٹری اغم دا لائن فورسنگ ایجنسی دے پاکستان دی گئے اغے بند کار کئی چ کلا ورک کمپلیٹ شنی تو کو لگی مختلف خبر راتلی پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا. لہذا الیکشن کمیشن پر دیوان نوٹس فاسٹ ہو اور انٹیریئر پہ ہو رہے گا.
التا سے کلگ رہا تھا دام تشریح کے چھے دا سیاسی گندنو دا رجسٹر کولو طریقہ کار چنگ ہے تا سوی چنگ رجسٹر کوئی
گورا دا سے دا چھے دا 2017 یعنی دا 2017 چکم الیکشن ایکٹ رالے تاغی کی دا سیاسی پارٹائی دا سیاسی گند دا رجسٹر کولو دا پر اختلے طریقہ کار اختلے پیمانے مختص شوئے تاغی کی دعوت چی یو سیاسی پارٹیزان رجسٹر کے دو لکھ روپے با الیکشن کمیشن آف پاکستان تا داخلي او د دین علاوه د 2000 کسانو چې هغه د دې د ګوند ممبران وي شناختی کارډونه او دا هغوی ټوټل تفصیل به مونږ ته پرووایډ کوي. هغوی به ټول کوي چې کومو پارټو دا تفصیل جمع کړه هغوی رسټور کړي. ځینې پکې د پاکستان سپریم کورټ آف پاکستان وایو چې یاره تاسو د دوی خیر دی دغه وخت لای هغه مونږ واخیسته چې کوم نه دي بس هغه لاړې ختم شوې.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویاند الطاف احمد تاثر دی خبري واوري دلي اوريدونکو د پاکستان بنو چارو وزیر خواجه سیف وای چې هندي فوج په تیرو دوه ورځو کې په کشمیر کې یو شمیر بیګناه انسانان وجلی. نوموړی وای پاکستان د اګام بندي او له هند غوښتنه کوي چې زر تر زره د کشمیریانو پر ضد کارویانی ودروي. د بنو چارو وزیر زیاتوي چې دوی له نورو هیوادونو هم غوښتي چې په دې لړ کې خپل مثبت رول ولوبوي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو. د پاکستان بونو چارو وزیر خواجه سیف پرون نا وخت په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویل چې د ګل پورزه وزیر اعظم شاهد اقان عباسی په یو نکاتي جنډا د وفاقي کابینې غونډه را بللې وه چې پکې په ګډ سره دا قرارداد منظور شو چې د اپریل په شپږمه به په ټول ملک کې د هند تنظیم باندې کشمیریانو سره د یووالي ورځ مانځي. د نوموړي وینا وه چې په کشمیریانو روان ظلم زیاتی په حق له یې د ترکیې او ایران بونو چارو وزیرانو سره خبرې کړې او د چین، روس او سعودي عرب په شمول د ځینو نورو ملکونو خارجه وزیرانو سره به اهم ډیر زر خبري وکړي. خواجه سیف وایي دوی له دې هیوادونو غواړي چې په دې لړ کې خپل رول ولوبوي.
جو دوسری انټرنیشنل باډیز ہیں جس میں ہیومن رائټس کونسل ہے
پر دې سربیرا نورې چې کوم نړیوالې ادارې دي لکه د بشري حقوقو کونسل نو هلته به هم د کشمیر شخړه راپورته کوو. په دې سربیرا د بشري حقوقو سار ادارې او بخن نړیوال سازمان ته به هم دا مسله وړو. د غراز د برتانیې په ګډون هغه اروپایي هیوادونه چې پکې په زیات کې کشمیریان ژوند کوي نو هلته به هم د کشمیر شخړه راپورته کوو چې دا رنګ نړۍ ته معلومه شي چې هندي فوج په څه ډول په کشمیریانو ظلمونه کوي
تاکي دنیا کو یہ پتہ لگے کہ بھارت کس طرح ظلم ڈھا رہا ہے.
پاکستان بونو چارو وزیر وینا وا چې د تیرو څلورو کلونو رئیس د موجوده حکومت دا کوشش دی چې له هند سره خپل اړیکې خې کړي. خود نوموړي په خبره د هند لخوا ورته څه مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
پچھلے سال میں 2000 وایلیشنز جو ہیں
تیر کال 2000 واره هند د کنټرول کرخه او ورکینګ باونډری خلاف ورزي کړی ده. پاکستان او هند دوه ایټمی طاقتونه دي او په پوله د ډزو او درنې وسلې استعمالول سو وخت هم د جنگ سبب جوړیدای شي چې لوجه ټوله سیمه ځپل کېدای شي
او یې سارا خطه جو ہے جنگ کی لپیټ میں آ سکتا ہے.
د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه چې هندي پوځو په تیرو دوه ورځو کې د کشمیر په یو شمیر سیمو کې د لټون عملیاتو پر نوم ولس کشمیریان وجلی او د سلو نه زیات یې جوبل کړي. بلخوا هندي چارواکي وایي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې مرګ جوبلا د سخت دریځ وسلوالو او پوځ ترمنځ په نښتو کې رامنځته شوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوری دلی، اولی دلی شد
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي دوی 15 ورځې وروسته کېدونکې د پېښور جلسې لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې او د بېلابېلو ګوندونو سره خبرو کې یې د هغوی ملاتړ خپل کړی دی. د دې غورځنګ غړي وایي حکومت په لیکلې بڼه د دوی د غوښتنو د پوره کېدو وعده کړې خو تر اوسه داسې نه دي شوي. تفصیل د بشرګواخ په دې راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د اپریل په دوهمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پښتنو مسلې راخستي نو ځکه یې اکثره ګوندونه ملګرتیا کوي او ورته ویلي دي چې خپل غړي به د اپریل په اتمه د پېښور جلسې ته وړلېږي.
د قومي وطن پارټۍ چې کوم صوبایي صدر د سکندر شرفا او هغه سره ملاقات شوی دی. پرون موږ د تحریک انصاف یو وفد و چې له هغې سره زموږ ملاقات وشو. د عوامل شتل ګوند چې کوم صوبائی ڈپٹی سیکرٹری نے ملولی خان اگر سر خبر شوی تھا دین علاوہ مختلف دلتا کا ٹرانسپورٹ یونین دے او کا ٹریڈ یونین دی مختلف د تاجرانو چې کوم تنظیمونه دی هغه سره زموږ ملاقات شوی دی. دا مجید په خبره د تاریخ او تاریخي جلسې نارینو سره سره په ځانم پدې کې پډې غټ تعداد کې شرکت کوي او تاریخي شرکت پیدا غیم.
پختون ژغورنې غورځنګ غوښتنه کوي چې په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن نیول شوی د ملیر پولیسو پخوانی اس اس پی راوانور ته د سزا ورکړل شي. قبلي سیمې د لمنونو پاکې شي او هلته د پوځي چیک پوسټونه کم شي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر اجمل خان افریدی پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دوی به هم د پښتون ژغورنې غورځنګ پیښور جلسې ته ورځي.
مونږ هم د دې قوم د زخمونو د دردونو د دې سره د انصافو د دې د بیزتو خبره مطلب دا د سلورو کالو نه شروع کړې و. دیم دا خبره کوي چې څومره په ضلعو کې زمونږ ضلعي تنظیمونه دي نو هغه مونږ چې کوم دي فعال کړي دي هغې ته هم دا ټاسک ورکړی دی چې تاسو بالکل چې کوم دی ډور ټو ډور کمپین ته د جلسې دپاره وکې. تاسو ځوانان راوباسئ، تاسو بوډاګان راوباسئ، تاسو زنانه راوباسئ.
جماعت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور جلسې ملاتړ اعلان کړی دی. پرون د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په چارسده کې د خپل ګوند غړو په غونډه کې ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ کوي. د قبلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هم په دې هڅو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګری دي.
زه د فاټا د وکیلانو د صدر په حیثیت باندې دا خبره کوم چې د فاټا لایر فورم ټول ممبران په دې متفق دي چې دا تم تاریخ د جلسې نه صرف دا تم تاریخ جلسې بلکې د پی ټی ایم د پښتون تحفظ موومنټ دا سټرګل دا جدوجہد موږ سپورټ کوو او د دې د تمامو مطالبو حمایت کوو ځکه چې دا مطالبه دا جدوجہد موږ د ډیر مخکې نه شروع کړو. دا خدای خدای مهرباني وشوله چې دا پښتون تحفظ موومنټ منځته راغلو او زمونږ هغه خبرې راوچتې کړې نو موږ خو به اوس د هغې نه زیات زور لګو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې غیب کړل شوي ځوانان دې خپلو کورونو ته راستانه کړل شي. دوی د فروری په لسمه په اسلام آباد کې خپل پړلت د حکومتي وعدو وروسته د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه خو اوس وایي یو ځل بیا به اسلام آباد ته په احتجاج ځي. خو د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام چې پښتون ژغورنې غورځنګ سره یې هغه مهال په لیکلي بڼه د دغو غوښتنو د عملي کولو ژمنه کړې وه د مارچ په 26مه مشال رډیو ته وویل چې دوی خپلې وعدې پوره کړې دي.
دا مشال رډیو ده.
مشال رډیو ته غوږ سرودونکو په داسې حال کې چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لور یې یو ځل بیا د احتساب عدالت ته وړاندې شول د هغه ګوند مسلم لیګ نون د درغلیو تورنه بې ځایه بولي وای پر دوی روانې مقدمې د یو پراخه سازش برخه ده. احتساب یا نیب عدالت د مارچ تر 14 پورې پر شریف کورنۍ د درغلیو مقدمې پوره کولو مهلت درلود خو سپریم کورټ دا موده دوه نورو میاشتو ته اوږده کړي. تفصیل د بشیر ګواښ نورو.
د پاکستان لری شوی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف د اپریل په 2 په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شول. د 2010 کال په مې میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د استخباراتي ادارو او احتساب ادارې په غړو مشتمل یو شریک تحقیقاتي ټیم جوړ کړی و او ترې غوښتي و چې په بهر کې د نواز شریف د اساسو په اړه څېړنې وکړي. خو نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د دغه مشترکه تحقیقاتي ډلې تر پوښتنو ځوابولو وروسته خبریالانو ته وویل چې د یوې روپۍ درغلي پرې نه ده ثابته شوې.
یو څو کسان دي چې غواړي مسلم لیگ نون راتلونکي انتخابات وبیلي خو زه دوی ته وایم چې دا د سند ټاکنې نه دي. تاسو د دې عوامي طوفان مخه نشئ نیولی. پر ما هیڅ ثابت نشول. تحقیقاتی ډلې چې زما په ضد کومې چالاکیانې وکړي هغه اوس خلکو ته ښکاره دي.
د پاکستان سپریم کورټ د تیر کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پاناما کیس اوریدنې پر مهال د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له څوکۍ لري او نااهل اعلان کړ. په هغه تورو چې د زوی په کمپنۍ کې مقرره تنخواهی د انتخاباتو کمیشن ته نه وښودلې خو نوموړی دریځ لري چې دا تنخواهی اخیستې نه وه نو ځکه یې نه ده ظاهره کړې. تر دې وروسته نواز شریف او لور یې مریم نواز پر عدالتونو سختو نیوکو ته دوام ورکړی. د سیاسي چارو پوست سجاد نصیر مشال راډیو ته وویل مسلم لیگ فکر کوي چې په دې طریقه د خلکو همدردی او مینه خپلولی شي خو د ده په وینا پر عدالتونو د نیوکو له کبله نواز شریف نیول کېدای شي.
نواز شریف او لوري فکر کوي چې دوی د بیلولو لپاره هیڅ نه لري. دوی ګڼي چې په خلاف به یې هیڅ شی ثابت نشي او د عدالتونو دا کیسه به څو ورځې وروسته ختمه او دوی آزاد شي خو زما په فکر دا ډیر زیات مثبت فکر دی. فکر نه کوم چې دا سی بوشي دا د دوی سما ارزونه نه ده.
د فروری په میاشت کې سپریم کورټ نواز شریف د مسلم لیگ نون له مشرې لري کړه وی ویل چې یو نه اهل وزیر اعظم نشي کولای د سیاسي ګوند مشر شي. خو د نوموړي ګوند هغه قائد او ورور یې شهباز شریف د دې ګوند مشر اعلان کړ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ استرو کو درسنی بجی شي لنه جی بامر د خبرو لنډی زورو.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تهمینه جنجوه په مشرۍ د ورغلي هیئت سره د دوشنبې د ورځې په غونډه کې واړه پرمختګونه کړي خو اساسي مسلې لا هم پاتې دي چې په اړه به راتلونکي خبرې دوام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف وایي هندي پوځ په تیرو دوه ورځو کې په کشمیر کې د دوی په وینا بې ګنا کسان په نښه کړي چې دوی د دې اقدام غندنه کوي. خو بل لوري ته هندي چارواکو ویلي پولیسو وروسته له هغې ډزې وکړې چې په زرګونو تعداد کې مظاهره کوونکي لارو کوڅو ته وتل، د انخلاف شعارونه ورکړل او پر پولیسو یې د کاڼو ګزارونه وکړل. د بلوچستان پولیسو پرون وویل چې دغلته په کوټه کې څلور عیسوي مذهبه کسان په ډزو وژل شوي او د پیښې مسؤلیت اسلامي دولت وسلهوالې ډلې قبول کړی دی. په یوه بله پیښه کې پرون د کوټې په قمبراني سړک د دوو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د افغانستان نه د غلام خان له لارې د وزیرستاني کډوالو د واپسۍ لړۍ لنن تر نامعلومه نیټې پورې ځنډولې ده. د چارواکو په وینا د دې کار لامل دا دی چې په تیرو څو ورځو کې د کډوالو واپسي د نشت برابر شوې وه. په لومړیو دوو مرحلو کې تر شپږو زرو پورې کورنۍ له افغانستانه ستنې شوې دي. د افغانستان د کندوز ولایت د امنی قومندان عبدالحمید حمیدی وایي په دشت ارچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه شوې هوایي بمباری کې د وو تاجکستانی او دوه پاکستانیو په شمول د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. خو وسلوالو طالبانو رد کړی چې بمباری د دې ډلې په غونډه شوې او ادعا کړی چې په بمباری کې 150 تنه د مدرسې زده کوونکي او نور عام خلک وژل شوي. پولیس وایي د ارمینیا په سرخار یریوان کې پرون د برګر کینګ په نوم د یو رستورانت دننه د یوې چاودنې له کبله 8 کسان ژوبل شوي دي. او د روسي او لوړ پوړي سفارتکار پر برتانیا او امریکا تور پورې کړی چې په انګلستان کې یو پخوانی روسي جاسوس ته د زهر ورکولو په اړه دروغ او ناسم معلومات خپروي.
مشال اړو ته وګورئ چې دا نجیب احمد چې تاسو ته خبرونه او وړاندې کول له اوریدونکو په دې مې کې هم ستاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو. دا به هم واورئ چې د لدا سیمې د جنوبي وزستان د لدا سیمې اوسیدونکي د څو ستونزو سره مخ دي. خو لومړی راځو دې ته چې د پاکستان ځنو رسماړو نن په خپلو ادارو کې سره اخیستې دې راپور ته وښي. د پاکستان ډان ورځپاڼې خپل اداریه پر دې لیکلی چې د پاکستاني وزیر اعظم د نیوکې پر ځای دی چې په دې وروستیو کې ترسره شوي د سینټ انتخابات له جمهوري اقدارو سره سمون نه خوري. خو د ورځپاڼې په خبره ردي ځمواري اهم په موجوده حکومت راځي، ځکه چې په خپله حکومتي موده کې یې د جمهوري ادارو د پیاوړتیا لپاره هیڅ ونه کړل. په اداریه کې راغلي چې د اپوزیشن سیاسي ګوندونه له غیر جمهوري قوتونو سره ودرېدل او د هغو په خوښه یې د سینټ چیرمین وټاکلو. د ورځپاڼې په خبره که حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې جمهوري ادارې مضبوطې کړې وې، نو اوس په داسې نه کېدل. د ادارې په خبره د سینټ د انتخاباتو اثرات به په راتلونکو ټولټاکنو اهم وي. بلخو د پاکستان اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې خپل ادارې په پاکستان کې د اوبو پر ستونزه او د پاکستان پر زراعت د دې د ممکنه اثراتو په اړه لیکلي. په ادارې کې راغلي چې د پاکستان په منګلا او توربیلا ډیمونو کې دا وخت د اوبو کمې دي او د غنی، کپاس او نورو مهمو فصلونو لپاره دغه اوبه ناکافي دي. په ادارې کې راغلي چې لډیر وخت راهیسې په پاکستان کې د اوبو مسله را روانه ده، خو د حل لپاره یې حکومتونو جدي ګامونه نه دي پورته کړي. د ادارې په خبره د اوبو نوي ډیمونه نه جوړیږي او زاړه لملبې ډک شوي او صفایي ته اړتیا لري. بل وجه د هند لخوا پاکستان ته تلونکي دریاونه اهم دي. پر دې سربیره نړیواله تودوخه اهم یو وجه ده چې اوس بارانونه پر خپل وخت نه کیږي او همدغه راز د اوبو د کمښت مسله راپورته شوي. په اداره کې راغلي باید پاکستان حکومت د دې مسلې د حل لپاره جدي ګامونه واخلي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې سره په یو مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د اقتصادي چارو مشیر مفتا اسماعیل ویلي چې دوی د امریکا مالی مرستو ته اړتیا نه لري او کله به هم په خپلو خامی ګټو سمجوته ونه کړي. بلخوا د نیشنل ورځپاڼې په کابل کې د هغه ګرځنده کتابتون موضوع راخستې چې چارمغز نومیږي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم د خزانې سلاکار د امریکا لخوا د سخت دریځۍ او ترهګرو سره د مالی مرستو په اړه راپورته شوي فشار پر مخ کې سخت غبرګون ښودلی، خو دې سره سره داسې ګامونه هم پورته کوي چې د ناقانونه پیسو قانوني کولو پر ضد اقداماتو سره د نړیوالو بندیزونو مخه ونیسي. په داسې حال کې چې امریکا او پاکستان په ډاګه یو بل سره په دې بحثونو کې بوخت دي چې آیا اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد کافي هڅې کوي او کنه. د پاکستان د وزیر اعظم اقتصادی سلاکار مفتا اسماعیل ورسپانی ته ویلی دی چې که امریکا د دوی ټوله مالی مرستې هم بندی کړي نو دوی به پروا و نه کړي. ورسپانی سره په یو مرکه کې مفتا اسماعیل وویل چې پاکستان په نړۍ کې ووم لوی هیواد دی او ووم لوی پوز هم لري، نو دا ژمنه کوي چې د سو میلیونو ډالرو لپاره په خپلو ګټو او امنیتي مفادو هیڅ سمجوتی ته تیار نه دي. د ورځپاڼې په خبره د کله نه چې امریکایي ولسمشر د افغان جګړې سره خپله ژمنتیا تکرار کړې ده، بلخوا یې په پاکستان هم فشار راوړی دی چې په طالبانو خپل رسوخ وکاروي او د نورو ډلو پر ضد هم ګامونه پورته کړي. په دې لړ کې ښاغلي ټرمپ د پاکستان پوځي مرستې هم په جزوي توګه ځنډولې دي، خو پاکستاني او امریکایي چارواکو ویلي دي چې دواړه خواوې په دې لړ کې د قابل قبول حل خواته روان دي، خو زیاتوي چې دردا مهال یې څه حل نه دی راوتی. بلخوا د متحده عربي اماراتو نه پریدونکي ورځپاڼې دی نېشنل په خپل یو راپور کې لیکلي چې د کابل په غربي سیمو کې یو آسماني رنګي بس دا مهال د دغه خار د تنکي او ماشومانو لپاره د خوشحالۍ د زیری سیمبول شوی دی. په دغه بس کې سوي یوازې کتابونه چې دغه ماشومانو لا وړیا ورکول کیږي. د دغه پروژې چې چارمغز نومیږي مشره فرشتہ کریمی دغه ماشومانو ته وایي چې دا ګرځنده کتابتون دی چې ورته یې پکې خډیر کتابونه راوړي دي. چارمغز په افغانستان کې په ټولنیزه کچا د هوښیارتیا په معنا پیژندل کیږي. فرشتې ورځپاڼې ته ویلي چې موږ غواړو د دې ګرځنده کتابتون له لارې په ماشومانو کې د تنقید او سوچ نوې لارې وزېږوو. په دغه لایبرری کې د دری او پښتو ژبې 1500 کتابونه ایښودل شوي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لډیو ته غوږی سردونکو د جنوبي وزیرستان د لده سیمې اوسیدونکو وایي دلته موجود سرکاري روغتون کې ډاکټران خپل ډیوټي نه ترسره کوي. د دوی په خبره په هسپتال کې د مریضانو د علاج لپاره سانتیاوي اهم د نشت برابرې دي او دوی په شته هسپتال کې خپل مریضان د نورو سیمو هسپتالونو ته وړي. تفصیل له سیمې د مشال لډیو خبریال سلام مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان لداخ بالون ویائی چدلتا موجود اسپتال بخی پر نشت حساب دائے زکا چنا املا پکش موجود وی او نہ دوایان دوی دا ہن جاتا وی چرنزوران پر ہر جلی روشی لیام رشی لیائی د ملک نورو اسپتالون تا ور رساو یو کا بالی دا حال پ دا رنگ بیان وی
نو من نیاز دای کوم نہ سمن خیلیا لا دیو سے دین کا دلتا چی مشتا کی من ضرورتی لگا اسپتال اسپتال سے سے میجا چے کیم لون دے سٹاپ تے ڈن فینسر آغا خو موجود دی خو دینا چے پوسا کیم سٹاپ تے ڈاکٹرون او چے کیم ڈاکٹر دی آغا نشتا دی یہ پورا میشتا ڈیر تکلیف تے دلا تا خاص کر دی دیوری کیسز وی اور سارا نور ایکسیڈنٹ کے سینا وشی ہتا اسپتال سے پٹائی نشتا میجا ایجنسی سرجن تا ریکویسٹ کڑائی وہ او پی اے صاحب تا مو درخواست کڑائی وہ چے سی میش پداغا مشکلات بندے غور وک میشتا دغی ڈر سخت تکلیف تے دا اسپتال ڈر سخت مشکلات سی زکا چے میجا یو مریض یہی خان تھا بری وہ دلا تھا گاڑی پکڑیں سہولت نوی مش سرا میرے لہٰذا مشتا مریض تھا انتہائی تکلیف
دیکھانو دغو گتنی وکو دے رشتنی پغرس چزد دغی اسپتال تا ورا غلا واقعی التا نورا املا نوا خالی ایک کیو ڈسپینسر ناستوا دغی ڈسپینسر د مشال ریڈیو پشتن سرنگ و زواب والے وار وائی زنے
ز قاسم جان ڈسپینسر ڈاکٹران سلو ڈاکٹران دی بالکل یوم ہا ڈپٹی نہ کوی کا ایلیش وی دو کا ایف ایم ٹی دو او کا دئی دو او وڈر دلی ہستا پیشے دا بالکل ڈپٹی دا چے بیموروشی او کیم پیشنٹ پیش دا تھا ارجنٹ کا والے شی اگا ارجنٹ کی کنی ریفری کی تھانگ دی خان دو ریفری میڈیسن بالکل نستا دا زخمی سے روسی نستا سہولات ام ریفر کا وی ویر ز مخش ڈیلیور کس راغلا گو دس پی ریفرم کر از مخ تلتا انتظام نو
دا گو کا بالانو غشتنا وکڑا چپسی مخش موجود پوزی دے پولیٹیکل انتظامیہ اور دے محکمہ صحت ذمہ وار چارواکی دے دے دغی غفلت سختہ پشتنا وکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو لدا سویلی وزیرستان
دا مشال ریڈیو دا سیشمبے یا نہ ہے ورزے 19 پروگرامونا
تاندی ہلے
پلسنی مو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د زوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه پغاړه
په دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
اردن کو افغان حکومت وائی په پیښور کې د افغان بلډینګ د ملکیت پر سر راپورته شوې لانجه نه حق ده او دوی بعد دغه ودانې ملکیت هغو کسانو ته پرېږدي چې په جلکاری یې د یادې ودانې کاغذونه جوړ کړي او د همدې په بنیاد یې په پیښور هایکورټ کې مقدمه ګټلې ده. تفصیل نجیب امیر وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي د افغانستان نېشنل مارکیټ دغه ودانۍ د پاکستان له جوړېدو څخه یو کال وړاندې په 1946 کال کې د افغان ملي بانک په واسطه اخیستې وه. صفی الله کجوري په پېښور کې د افغانستان د ملي بانک نماینده وایي دوی د پاکستان حکومت نه غواړي چې د یادې مسالې په هواره کې ورسره مرسته وکړي. دی وایي حکومت دې د جالکارانو مخنیوي وکړي.
او مسله په دې ځای کې ده چې د هر څه شوي دي د کاغذونه بوګوزي موږ دوباره د اپیل حق وړو کې اپیل کوو د پاکستان ګورنمنټ نه چې دغه مسله داسې طریقې سره هواره شي چې د دوه برادرانه ملکونو تعلقات هم خراب نشي او داسې نقطه نه خاصه چې د یو وړوکي ملکیت باندې د دوه ملکونو تعلقات به خراب شي، سفارتونه به بند شي.
په پېښور کې د افغان نېشنل مارکیټ سلګونه دوکانونه او دفترونه لري چې د ځایي دوکاندارانو په وینا په دې کې 90% کې کاروبار کوونکي ځایي خلک او 10% کې افغانان دي. د ملک خان سید محمد په نوم یو دوکاندار مشال لډیو ته ویل
باقی دا اوس پورې موږ چې کومه کرایا د رینټ د موږ افغان ګورنمنټ له ورکو موږ سره سیدونه مشتري سرکاري رسید دي ورکې او تقریبا 40-50 سال نه موږ چې کوم دې کاندا بنیاد موږ په خپل خو دې دوکانونو او دا په دې کې موږ اوسې ګو د خپل روزګار کوو سره خلق تنگی نو دار پر خبر نه ده.
سید شکیل گیلانی د افغان حکومت لخوا مدافع وکیل ټاکل شوی سو د پیښور های کورټ وروستۍ فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړي. سید شکیل گیلانی وایي حکومت دې جلکارانو ته سزا ورکړي او د مارکیټ ملکیت ته افغان حکومت په نوم پرېږدي.
نو ما د افغان ګورنمنټ دا خپل پیټیشن واچولو چې دا ډیگریانې چې کم دي دا د دوکا ته په ذریعہ او عدالت سره د فراډ په ذریعہ د جالي کاغذونو په بنیاد باندې حاصلې شوې دي او دا ختم کړي شي.
افغان حکومت د پیښور ترڅنګ په کراچۍ کې هم داسې ودانې لري او دوی یې پاړه وایي چې هیڅ کله به جلکارانو ته ملکیت و نه سپاري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردن کو د تعلیم و نړیوال مبارزه ملال یوسفزئی د پاکستان تر څلور ورځنی سفر وروسته د ګل پورز برتانیا ته ستنه شوه. نوموړی د خپل سفر پر مهال له یو شمېر خلکو سره ولیدل خو تر ټولو مهم او له احساساتو ډک سفر یې په سواد کې د خپل پخوانی کور د لیدنې وو. هغه او کورنۍ یې شاوخوا 5.5 کاله وروسته خپل پخوانی کور ولیدو. دوی هلته وخت څنګه تیر کړ او څه څه یې وکړل؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه د دوی په پخوانی کور کې استوګن فرید الحق سره مرکه کړې او پر اساس یې دا راپور جوړ کړی.
د ملالی پلار جاودین یوسف زئی چې د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په مینګوره کې لخپل کور وتی، نو د دې کور استوګنو، خو چې شاوخوا 15 کال وروسته هم دې کور ته ستونسو، نو د قربانه بلکې د میلمه په توګه هرکلی وسو. هغه یوې غونډې ته وینا کوله چې ټلیفون ورته وسو چې لور دې وسلوالو په ډزو وشتلې ده. هغه هسپتال ته ولاړ، بیا پېښور ته ورسید او وروسته د ملالی د علاج لپاره د برتانی ښار برمنګم ته ولاړ او هم هلته پاته سو. خو کله چې شاوخوا 15 کال وروسته منګورې ته سره له ملالی خپلې میرمنې او دو زامنو د پخوانی کور مخې ته له ګاډي کوسو، نو خپل زوړ ملګری فرید الحق چې د ده په پخوانی کور کې د کرایدار په توګه اوسي ورغاړي ووت او تر سترګو یې اوښکې وبهېدې.
اول زه زیادین سره میلاو شوم، ځکه چې زیادین زما دیرینه دوست دی، پخوانی زما دوست یې. مو سره زیادین په سترګو کې اوښکې، زیادین چې راغې نو زمونږ حجره کې کم چې د سړو ځای کې ناسته پاسته کرسۍ لګېدلې، میلمنو سره ټول سره میلاو شو. بیا هغه ځمکه باندې کېناستو او ځمکه یې ښکل کړه او په ځمکه پورې داسې لاسونه کې ښودل، په خپلو سترګو او په مخ او په ځان پورې را کول، لکه د ډېر احترام او ډېر عقیدت د وجې چې یاره زمونږ پاکه خاوره ده، زه دې نه دونه لری تلی یم.
فرید الله کوای چې کله ملالی او مور تورپیکی خپل پخوانی کور ولید، نو وی ژړل چې ورسره د دوی هر کړی ته ورغلو خلکو په سترګو کې هم اوښکې راغلې. ملاله او ورونه یې په کور کې هغه دیوال ته ودرېدل چې دوی په ماشوموالی کې ورباندې خپل نمونه لیکلي وو او پینټینګ یې کړی وو. ملاله په دې کور کې ولاړو درختو ته هم ودرېده چې اوس یې میوې کړې وې.
ملالی چې راغی ونو کې فروټ لګېدلی وو، الوچې او امرود او نارنجان دا. نو هغه بیا وی چې څنګه دا الوچې نیسي کنه؟ ما او الوچې نیسي خو اوس لا وړې وي او ټیم پکې لاشته او میاشت پسته داغه کشي. هغه چې زما عیسا، نو ما عیسا عیسا انشاءالله تعالی موږ هلته کې درولې.
خو په دوی ټولو کې د ملالی مور تورپیکۍ وه چې خاموشه وه، په خوله نه بلکې د اوښکو په ژبه خبرې کولې.
ملالی مور خو خاموش ناست وه، جڑا کولی. بیا موږ بابی خپکی گئے، وہ اللہ پاک تسلہ سونا عزت تر کو، سونا شہرت تر کو، سونا دولت تر کو اور ثابت دنیا کی طرف چکرے والا کو لے دا خواہ چت نہیں ملے گی. نو آگے چیزما اس سم پکار نہیں چیز پر خپل کور کیا، خاص کر نور نیم خبر خواہ آگا دیر زیادہ خفا موری.
ملالی او کورنۍ په خپل پخوانی کور کې شاوخوا یو ساعت وخت تیر کړ او بیا اسلام آباد ته ولاړل. ملالی سواته د ورتک پاړه ویلی وو چې په پټو سترګو له سواته ایستل سوی وم، خو په غړېدلو سترګو بیرته ورغلم.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لړیو ته غوږ استر ودن خو زو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې هغه دروځنی کلتوري میله پای ته رسیدلې چې پکې د پښتنو د ټولنې او ثقافت سره ترلی شیان نندارې ته ایښودل شوي وو. په دغه میله کې د پښتو وتلو سندرغاړو لکه هارون باچا، زرسانګې او نغمې اهم د خپل هنر مظاهره وکړه. پړې تفصیل له مجید بابا راوړو.
تیر ورځ په اسلام آباد کې د پښتنو درې ورځنۍ کلتوري میله سرته ورسېده. په دغه میله کې د پښتو موسیقۍ ترڅنګ هغه کلتوري او ټولنیز شیان نندارې ته ایښودل شوي وو چې د پښتنو په سیمو کې کارول کیږي. دا میله چې د جمعې په ورځ پیل شوې وه، د اتوار په شپه ناوخته ختمه شوه. د دې میلې تابعیا یوې غیر دولتي ادارې کلتور کړې وه. د دغه ادارې مشر سمر من الله په دې اړه مشال لیډیو ته وویل چې د دې مقصد ولس د پښتنو کلتور نه خبرول وو.
د دې مقصد دا دی چې د پښتنو چې کلتور کې کم ښې خبرې دي، هغه د خلکو مخې ته راشي. د لچې مونږ په ټي وي کې او اخبارونو کې همیشه دا ګورو، خاص توګه باندې چې کم ویسټرن انټرنیشنل میډیا دا هغه پښتانه تش یو شکل کې ښیي، خو دا سایډ نه ښیي چې دا آرټستان هم دي، دا سندرغاړي هم دي، دیو اتڼ هم کوي.
په میله کې د جامو، پیزار، صادرونو، کتابونو، شاتو، قیمتي کاڼو او نورو یو شمیر هغو شیانو دوکانونه کولاو شوي وو چې د پښتنو کلتور او ټولنې سره تعلق لري. د دغسې یو دوکان مالک میرویس مشال ریډیو ته وویل،
مونږ پکې دا سټال لګولی د کلتور د طرف نه. په دې سټال کې شرټونه او مګونه دي، زمونږ سره پینونه دي، او د غنی خان کم د سلو نظمونو چې دی د هغې په انګریزۍ کې چې کومه ترجمه مجسمه ده د اغه کتاب او د غنی خان چې کم د 1946 او د 47 په اسمبلی کې کم تقریرونه دي د اغه په انګریزي کې د ترجمه کتابونه زموږ سره زموږ په سټال کې موجود دي.
د درې ورځنۍ میلې ته د ټول پاکستان د بیرابیلو سیمونو هر ورځ په سلګونو خلک ورتلل. د خپل خوخي شیان به اخیستل او د موسیقۍ په مخامونو کې به ګډون کولو. د میلې ته ورغلی لبنا جان چې د پاره چنار ده مشال ریډیو ته خپل احساسات په دې ډول بیان کړل.
دا چې کومه کلچر دی هغه د خېټرې کې سره شو شوې ده او سره سټالونه لګی دي لیدي زغه کې زموږه هندی کرافت والی سره د زموږه کلچر خیال ده د هغه غاړه پښتنه او د دغه غاړه پښتنه د میوزیک دی شي د حوالے سره د شي کې پروګرامونه سنورم په کار دې مناقید شي.
د دغه میلې په درې واړو ورځو د پښتنو وتلو سندرغاړو زرسانګي هارون باچا او نغمه د خپل فن مظاهره وکړه او پکې د پښتنو د بیرابیلو سیمو اتړونه هم وشول.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
مشال ریډیو ته غوږ سردونکو، په ختیځ کې د مدني ټولنو د همغږۍ د شورا په سلګونو غړي د ننګرهار ولایتي شورا ته په لاریون ورغلل او له مرکزی حکومت یې غوښتنه کوله چې ننګرهار ته ورکړل شوې بجلی دي د ننګرهاریانو په واک کې ورکړي. نور حال د جلابانه د مشاهدو خبریال باز محمد عبد راکوي.
په ختیځ کې د مدني ټولنو د همغږۍ شورا لاریون کوونکي چې ببوزي او لاټینونه یې لزانونو سره لیکدبل د ننګرهار ولایتي شورا ته ورغلل او له مرکزی حکومت نه یې د برېښنا د غوښتنې شعارونه ورکول. لکه لنه چې کابل ته له تاجکستان څخه برېښنا راوړل شوي نو د نغلو د بند سلویخ میگاواټه برېښنا یې ننګرهار او لغمان ولایتونو ته را انتقال کړي، خو کله هم چې د کابل برېښنا له ستونزو سره مخ شي د نغلو برېښنا بیرته کابل ته ورکول کیږي. په ختیځ کې د مدني ټولنو فعالان له مرکزی دولت غواړي چې د نغلو د برېښنا تر څنګ د ننګرهار او کونړ کې د سکیچ شو بندونو چاري پیل کړي. نور آغاز واک د لاریون کوونکو غوښتنې له رسنیو سره صدارنګ شریکې کړي.
د نغلو برېښنا غواړو او داغه واک غواړو. د بلې خوانه منګه په اساسي شکل د کامې په منګه د کونړ په سین باندې د ډیمونو جوړول غواړو. دغه رنګ د سپین غره په لمنه کې چې یو وش واړه بندونه په خوا ډیزاین شوی دي تقریبا د حمید کرزی د فلمړی دوره کې د ریاست جمهوریت منګ داغه عملی کار غواړو.
مدني فعال عبدالرحمن ماوین وویل د نغلو د بند واک دی په مستقله توګه د ننګرهار برېښنا شرکت ته ورکړل شي.
ولایتي شورا ته راغلی او د کابل حکومت نه خصوصا د رئیس جمهور نظم غوښتنه داده چې کوم دغه سوالي برګ دې منګ تر اکړې د نغلو د دغه کلی کور کې ننګرهار ولست ورکه چې دغه مونږ سره مستقله نوي دا نه چاله بادم کله خو زیدالین د زمونږ د نغلو برګ والي کابل ته ویسي.
د ولایتي شورا منشي زبی ولازمری له ولسمشر وغوښتل چې د نغلو د برېښنا تر څنګ دی د سلویخت میگاواټ لمریز برېښنا د جوړېدو چارې پیل کړي شي.
نن تخمینا دوه کال وړاندې ولسمشر ننګرهار ته راغلی او هغه ویل چې د سلویخت میگاواټ لمریز برېښنا په سرشهي دا کې جوړیږي داغه هم سترګ نه دی لګېدلې. کابل کې برېښنا یعنی هغه د مرکزی حکومت پورې لري. زمونږ برېښنا به زمونږ په کنټرول کې او سرشهي د لمریز برېښنا چې موږ سره وعده کړی داغه به کار عملا شروع شي.
لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې کله برېښنا ستونزه هواره نشي دوی به په مدني حرکتونو پیل کوي او په نهایت کې به د کابل جلال آباد لویه لاره د هر ډول تګ را تګ لپاره بندوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال لډیو ته وګ استر دن خو رزو د کرکټ موضوع ده. پاکستان کرکټ لوبډلې پرون ویسټ انډیز ته په 2-4 رنزونو ماته ورکړه. په کراچۍ کې د اپریل له لومړۍ نیټې څخه په پیل شوی د دریو شلوریزا ټورنمنټ په لومړي دوه میچونو غټلو سره پاکستان دغه ټورنمنټ په خپل نوم کړی. پر دې موضوع مو په پیښور کې د کرکټ له پو الوتی سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه توګه شو.
یقینا کو تاسو وګورئ نو د پاکستان لوبډل د پی ایس ایل نه پس هغه پلیران چې دي هغه ټول په پریکټس کې دي او د ویسټ انډیز ټیم چې دی نو هغه داسې کمزور ښکاري لکه د ویسټ انډیز اے ټیم ښکاري. نو په دغه وجه باندې هغوی سره پلیران هم ډېر نه دي راغلي. نو د ویسټ انډیز ټیم لږ کمزور دی. د پاکستان ټیم په پریکټس کې دی میچونه کړی دي پی ایس ایل کړی دی او د پی ایس ایل نه هغه پلیران روچت کړی دي چې چا پرفارمنس کړی دي نو په هغې په وجه باندې د ویسټ انډیز ټیم د کمزورې کمزورې لګي او د پاکستان ټیم پہ حاوی دی په دواړو میچونو کې تاسو وکتل چې پاکستان ټیم چې د هغې په پل لا باری ده نو یقینا خو خودی ته وکتی شي چې د پاکستان ټیم ته پاکستان ته نور هیوادوال نه راتلل او هغې راتلل شروع شوي دي نو یقینا نو ٹیموں کا پارا الگ شانتے کا پچ کنڈیشن ریٹ کال اور الگ گران بھی پاکستان فل گراؤنڈ دی کیونکہ پلیئران ٹول پتا ڈومیسٹک میچ نہ پدے والے گڑی دی انٹرنیشنل ٹیم راغلے دے نو ویسٹ انڈیز ٹیم ان شاء اللہ نور میچوں کی امید دی نور ٹیموں نہ راضی نو پاکستان تھا انٹرنیشنل میچز راتل
بالکل
نو یقینا بڑے خوشحال خبر
علی که د پاکستان لوبډلې ته وګورو نو پرون رمیز راجا په خپل کمنټري کې دا خبره کوله چې د شاداب پورې چې کوم نه هم لوبغاړی دی د هغه پورې ټول ښه الراونډر دی مطلب ښه بالران هم دي او ښه بیټسمینان هم دي څه وایو په ځانګړې توګه حسین تل چې پر دوو میچونو کې کومه لوبه وکړه نو رمیز راجا لګیا وایي داسې ښکاري لکه یوراج سنگ چې لګی وي څه وایي تاسې
بالکل پاکستان سر بیٹنگ لائن دی روگت دی و سر داغا بیٹسمنان بیٹنگ ہوم کوي او بال اغا بالران چی دی اغا بالنگ ہوم کوي نو یقینا دا الاونڈرانو یو یو دغه جوړ شوی دی یو مجمت جوړ شوی دا او دا پاکستان ٹیم چی دی څنګه آئی پی ایل موږ له پلیئرز راټول کړي او سه نتل او سه نتل نو تاسو واره سم یقینا چې دا پاکستان په ټیم کې نو وې دا په دا ډېر ټیلنټډ پلیئر دی اگر چې دی روس تر اغلې دی او روس لو راتلو و جندار چې زموږ ډومیسټک سټراکچر چې دی راته مر سترونګ نه دی یو پلیئر دی پر راوړي کو تاسو وګوره محمد عامر د پاکستان لړیر وخت نه لوې کوي خو هغه هغه شان ته اٹیکر بالر نه دی پاتې شوی ڈیپینڈ کولو والا بالر پاتې شوی دی اٹیک نه کوي هغه سره عثمان شي فارم په ټیم کې دی شنشاه فریدی په ټیم کې دی هیڅ موقع د دې وجه نه ملایويږي چې محمد عامر دی وخت لګیا دی خو د محمد عامر هغه شان ته بالینګ نه دی پاتې شوی چې څنګه دی په لومبو روزو کې راغلو پاکستان ټیم د هغې نه پس د بالینګ کې هغه اټیک نه دی پاتې شوی اتې خو وکټې واخلي یو دوه واخلي کله به کې پنځه او څلور هم واخلي خو لکه دغه بالینګ کې چې کم چام و دغه بالینګ کې چې کم تیز و کم سوینګ و هغه سیزن هغه ډېر کمزوري شوي نو یقینا د دې لپاره په بیج باندې شاته ناست عثمان شینواري او شاهنشاه افریدي
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا
سرلاندراغلے وما چھڑ باسی نکے وہ پچھو
بابا در تو آیا ما